السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز دا څرګندونې په مزار شریف کې کړې دي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز له دې مخکې کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل شوې. د ننګرهار د والي ویاند قاضی ملا عادل ازادۍ راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت کامې او ګوشتې ولسوالیو کې د نفرایټو یولس قانونو د استخراج چارې پیل شوې. دغه قراردادونه له 1500 افغانیو څخه تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې شوې دي، چې پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوه.
ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوې دي. نفرایټ یو ډول زرغونه تیږه ده چې د زینتي شیانو او مریو په جوړولو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلی آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل. ډنمارک موافقه کړې چې اوکراین ته د خپلو سواحلو د دفاع لپاره هارپون ډوله توغندي ورکړي، او چک جمهوریت منلې ده چې د یرغلیزو هلیکاپټرو، ټانکونو او راکټي سیستم په ګډون اساسي تجهیزات د اوکراین پوځ ته برابر کړي. او ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د مې په 23مه د جاپان په پلازمینه توکیو کې په یو خبري غونډه کې د پښتنه ته چې پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي کنه، په جواب کې وویل چې هو، دا د دجمنه ده چې مداخله به وکړي. خو سملاسی بیا چین جواب ورکړ، او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چین د خپلو ګټو په برخه کې له هیچا سره نه سازش کوي او نه چاته امتیاز ورکوي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اورئ چې ادبي، فرهنګي او هنري مسلو ته ځانګړی شوی دی. خو دا پروګرام د تل په څیر لنډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. میرمن لاینز تر دې وړاندې په کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومتوالۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې د برا لاینز د طالبانو حکومت ته د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینی پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. دب دسل کې ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو د رابللو لپاره د قانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال وویل چې د هیواد ټولو سیاسیونو او پخوانیو پوځیانو ته به پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دي ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمري پر 23مه د طالبانو پلاس د پخوانی نظام د پرزیدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکونکي او افغان سیاستوال له هیواد ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. دې ډلې په خپل غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپل اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همدارس د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه یې د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې لا هم لشپژم د پورته ټولګیو نجونې لزده کړو محروم دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې دیبورا لاینز په افغانستان کې ورته غوښتنه تکراروي. ملګری ملتونه او په ټوله کې نړیوال په افغانستان کې څه ډول نظام غواړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره مې په مخکې خبرونه کې په کاناډا کې له افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې نړیوال طالبانو د څه ډول نظام تمه لري.
نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پاره کې ټول افغانان ځان ویني، پاره کې د مختلفو قومونو خلګي، پاره کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان خځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته دغه سیګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختميږي او یو ډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، هغه څنګه خځې په حکومت کې شامل کی. دیبورا لاینز یو کاناډایی ده، دا چې کله په کابل کې سفیره و د کاناډا په هغه وخت کې یوازینی ښځینه سفیره و. دلته په کاناډا کې د ښځو حقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی او دې په دې نظام کې شل کاله کار کړی دی. نو فلزه زما په نظر سره د ښځو شمولیت هم په کې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شموله دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بالکل، دا خو تاسو ته معلومه ده چې طالبان زنه پویګن طالبان څه فکر کوي، دا خلک ورته لاندې ښکاري، حالانکه نړۍ په خپ پویګی ټول دوی په کوم معنا د دوی حکومت هم شموله لري. کوم آیا د افغانستان ټول خلک په دې کې شامل دي؟ نه. د دوی تاسو ته معلومه ده د سرنه تر خو پورې ټول نظامي طالب دی. که یو څه نمایشي یو څو خلک په حکومت کې شامل کړي او داسې فکر کوي چې ګواکې نړۍ به ورسره دا هم شمول ومني، دا دوی فکر کوم خام خیالي ده. او دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا په داسې کارونو باندې دی نړۍ ته او افغانانو ته دوکا فریب نشي ورکولای.
بلې، او اوس چې طالبانو کوم کمیسیون جوړ کړی، پخوانی سیاسي څیرې بیرته هیواد ته بلي، څومره امکان دی د چې طالبان بل اخره دغه نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږي او حکومت یو څه پر اخ بنسټه کی؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان نخ کری داسي، د دوی د طالبانو تحریک ته کومه وګورو، د تاریخ ته وګورو، د دوی کړنو ته وګورو، د تګلارې ته وګورو، دا ډیره مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنې ومني په دغه مورد کې.
بلې، نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خداده چې د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خداده دویم دا چې په راتلونکي کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي، د طالبانو مخسر مخالفي دي، داغه حمایت شروع کړي، یا بل داسې کوملار چې پاغي باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ولې یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. تاسو اوس پورې ولیدل نو اوس پورې نه پیژندل او پاینده کې فکر نه کوم کوی پیژندل.
ډیر مننه. سلامات اوسې. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عینک کان د استخراج چارې پیل ته نږدې شوې دي. د مس عینک قرارداد په 2008 کال کې د افغانستان له پخوانی جمهوری نظام سره شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هیواد د قانونو د استخراج چارې چټکې کړې دي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عینک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپله غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عینک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د بختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یوه جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا آزادۍ رادیو ته وویل چې د مس عینک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپل پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلي دي، فقط 40% سنات خبرې پکې پاتې دي، هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلي دي، او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2008 کال کې لپخوانی جمهوری دولت سره د مس عینک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 250 تر 300 میلیون ډالر پورې اواید ورکوي، او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نورې مرستې نشي ترلاسه کولی. نو ځکه یې اوس هڅې پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه عواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې د متوسطو قانونو استخراج ته یې زور ورکړی. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 سل متوسطو قانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت اواید هم زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. د لار طالبانو له دې کبله تړلې و چې د دوی په وینا تاجکستان افغان وګړو او سوداګرو ته له ویزې سره سره د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو 8 میاشتو رئیس افغانانو ته د ویزو له لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو، د دوی هیئت راغلی وو، بیا یې دا ژمنه وکوله. نو نن په عام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله، نو دروازه خلاص شو، دغه مشکل پای ته ورسېد.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې 14 ورځې مخکې بنده کړه، او ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به دا سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیری موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه، سلامونه.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
De Cannes pour nous, de Film Narival Festival pour faire un sac pel chavet. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندري جایزه ګټلې د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لومړی تلین په لندن کې په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شوه د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزه ورکول کیږي
په خپل ویب سایټ کې همداوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ
او کله دې ادبي خبرونې تر اخیره را سره وي نور مطالب هم واوري فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پور سپیل شو.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي. چهار کالې د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټې کوربه وي. د کان فستیوال سش کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په وینا چې له پلازمینه کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky por film jorunko shakhlo kar chida chatle chaplin pache chida Hitler por zede hunar wakarawa cinema da diktatorano por zed wakarabi da kan festival para nur da Firuzi Azizi pura purki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
د فلم ډایریکټر کوینټین فارونیت نو وای ک په سینما میان نو د کان فلم فستیوال جنت دی
اف یو لوف سینما دیس پلیس از هیون
په 1994 کال کې د پال پنوم د فارونیت نو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و ورسته له دوا و ټکنیو کلونو سا کال به کان فستیوال په خپل وخت د میله ولسمې تر 28 روان وی د کان فلم فستیوال په 1994 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200 ډیر کسان ننداره کوي په 1950 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوی د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلن افرید هیچکاک او براد پیت هم په سرو غلیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستی دي دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نسو او په روس کال د می میاستې پر ځای په جولای کې پیل شو د کان په فستیوال کې ساکل اتل لس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوی دي خو ساکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسی پلاویته بلنه ور نکړه او ولایت پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بریټ دی په کان فستیوال کې د پتنګ نظر پنوم اوکراینای فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي
د چینو په باور د کند فلم فستیوال لمړی ځل په 1979 میلادي کال کې پیل شو خدا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سمانه ده ځکه چې نړیواله دوه جګړه پیل شو او دا هنري هڅې تم شوې د دې فستیوال لمړی حساسیت هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو د کان فستیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي دا فستیوال د می په 28 پای ته رسیږي پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکو وینا ښکاري د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستر سیالۍ هم وزر غوړولې دي نور لا اجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالي سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینی ډلې وګټله دا مسابقه د می په 15 د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه په دې سندره کې اوکراینی شپک کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندره پاړه ویل
سلوخته украинскую музыку, дивитись украинские фильмы.
Тасу де Украин музик та ваг нивалай шей, украини фильмуна лидалай шей, украин лидалай шей, дир цакидай шей, мог хпал калтур лару, дир пазрапори. Качерта тасу замуг де музикай дали та угорей, мог де Украин сада калчар гора край, да украинай фолклор дай че мамкен, дир атлун куцо наслону патрацки херша вай вай, мог да мелуди лехеп хап сара яузай кареда че, да га навахт пазрапори кареда.
Талановитих людей.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینۍ ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملیې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سی شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنۍ سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته یې رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سږکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دی چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سږکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برطانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې درېم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په لندن کې افغان ادبی بهیر د یک شنبه په ورځ د لیکوال، شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور په دې راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د پر شعر خبرې وشوې، د ځینې مدني هڅې یادې شوې او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلونکي کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
د ګټې یا د سرمایې لویې برخه په دغه کې مصرفې ده. دا لیکوالانو په کتابونو پچاپ کی د زونو پرهنګي وندو په تنظیم کې د خلاص لاس درود ملک د ډیرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوای ام کو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون لارې د نظری سپین شیر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شیر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر وو. کیسه لیکوال عبدالله مهاک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر وو. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لسنیوي کوي. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوند نظری وو. هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمل شینواری نه مننه وکړه چې د پلار په یاد د غونډه رابللې و. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو په زړه پورې ویناوي وکړي. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دیه بوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسولینو ویل چې د دې پیښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانې په جوړېدو بوخت دی. د دې وی پانې لاره غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شیز او نارینه لپاره دي. د هر وی ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نوري جایزې هر یوه $300 تعین شوې ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وی پانی کارونه چیرته رسیدلی؟
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه شي ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یواري یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی ده اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویبسایټ هماغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم، تاسو غواړئ چې د دې ویبسایټ له لارې بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي، هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویبسایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات و دغسې شیان. هغه نو بیا وروسته پی کار کوو اوس. اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 تر منځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي، هلته ویبسایټ کې دغه کوي پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بلې وبخښې، تر کله پورې به دا جایزې اعلانیږي؟
اعلان خو په خپله ویبسایټ کې همدا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر دیرشمې نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دانو بند شي او د شعرونو په قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځواني شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر له یوې نوې چاپ شوې ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه می پری تسلی کیشی. ده هم ده امینه فنا یو آزاد شیر د دې خپل شخ
کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستال مرین نظر وای سلیدون کې مسیدون کې تورای تورای استاد و گر گر استرگ و غند خوک وای کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا بی جوڑی حسن زی رو غلی و نی وای استاد روح پلمن اخ که توی وای لکه حس دمین توب وای کاش که شیر می کاش که شیر می وگم ستاد غیگ لرلی ستاد گل مخ ستاد تندی دخلو بشبنم لند وی کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا سمندر سڑوائی موسیقی لکستا دزرد رزاوائی پرگ رکی روانا دخوگی مینی رناوائی کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا لمڑی دیدن وائی کیفیتی ناشناوائی کاش که شیر می لکستا لمڑی دیدن وی کیفیت یه ناشنا وی لکستا پستا اروا وی روح و زرم ورمین وی کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا کوسری غک وی ما لپو لپو چخلی سپیر خیال کمی چنت را ٹکی دلی کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وی سیغی که لکپان را پی دلی کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری زما غارکی میل وی خوشوید لونگو لطرطر زما خطلی کاش که شیر می کاش که شیر می کاش که شیر می لک توای 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 او مین پری زما سڑوائی او مین پری زما سڑوائی کاش کے شیر میں
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورم ټولګه په لندن کې چاپ شو. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلی اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شیری ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه ده چاپ شوی لکه د ښاغلی اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بلدوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی کتاب زما مخې ته پروت دی. زه ویته من دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه هماغه لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا په هغې باندې ما کړې ده. نو دا کتاب شیرونم لدی او لیکنم لدی او پلیکنه باندې ختمیږي.
که چرته شیر ته راشم څومره شیرونه پکې راغون شي وي دي
په شمیره د څه شم مې زکه چې ګرانه ده د 2015 نه پدې غاله باندې اوس به ما ته چې 2015 نه پدې غاله باندې تاولې دومره لیک شیرونه لیکلې دي
دا خو بیا هم ډیر دي څنګه ستاسو په خواني ناچاپ شیرونه هم پاتې شي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې پدې راغون شي
ز یو ډیر بد خويل رم او یو ډیر ښه خويل رم خو خوې نه ده چې زه شیرونه ساتم یو شیر هم نه دی پاتې شوی زما تاسو به کم وی چې هغه ما نیمګړی پریښی دي او بیا زما نه پاتې شوی دي خو هغه به د ګوتو په شمیر باندې وي بد خوې مې ده چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکرپټ پسې نه ګرځم نو لږ تر لږه دوه نیم سوه ډرامې زما ورکې دي کله چې زه د فلمونو سکرپټونه ولیکم فلمونه هم رانه ورکشي او سکرپټونه هم رانه ورکشي او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقاله ولیکم ټول را سره نشته شیرونه را سره ټول دي د شیر په خپل باندې زه ډیر امین سړیم د لیکنو په خپل باندې امین نه تخپل لیکنو په خپل د نور د لیکنو نه تخپل لیکنو په خپل قطعا امین سړی
نو په دې اتل هیلي کې خو په پیل کې ماته داسې ښکار وسو ستاسو د غدنه سره امانت هم په ځای کړی دی چې لشیره پرته نور شان هم پکې راغونډ شي وي دي هم داسې
ډیر کم دا او د دې نه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه نو د دې د پاره دا کم چې کوم لیکنه چې لنی ځل لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچې په کتاب باندې شوی دی دا پروس کال غالبا لندن د وی بهیر کې معمول ګروته واوروله نو بیا ران دا ورکی دله سټیج ډراما وا سټیج لوبوا دا ماشومان د پاره پاسې چې پاتېګو بیا وډا ګان شو پام ساو نه پاتېګو مونږ چوالو پلان می خو دې په جنې تونه کې ساتي چې په پاتې دوه غبا تا خبره مونږ ته کوله پاسې چې پاتېګو بیا وډا ګان شو پام ساو نه پاتېګو په دې معنی ما یو سټیج لو بلی کلی دا د ماشومان لپاره هغه مرانه ورکیدل نو هغه په کتاب کې راوړل
ولی مول دا کتاب په لندن کې چاپ کړ
لندن کې مې څه چاپ کړ دا دې د خسته پوښتنه وکړه دا له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټول نړۍ ته ورسیږي زوی په لندن کې چاپ کړ نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ په کابل کې چې کلمه دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه هغه وخت کې را سره دا خبره وشي چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دې چې خبره سل په لالي پوری دایو په بنگلو نو ما چې زه وبې زغم ما نړۍ کې نور هیوادونو ته بهم د کابل نه زولې ګم خو بیا پکې نظام واوخته بدل شو او پکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال دغه په زمانه اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شو نو ما به سره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په بتانیا کې چاپ کوم یو ټو کې راته را لګلې ده د هارد کاپي نو زما د دې هارد کاپي ډیر ګرانه پریوزي په 14 پاوند باندې یو هارد کاپي پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډیر ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه ته کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپي نه د دې کم چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کوم ای بوک بیا زه کیندل ته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دی شي هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسي کې کدي رحمي کدي ناري هغه کې به ور کوي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه به بیا د پښتو د کتابونو د خبرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره د دې لپاره به استعمالیږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي
ل ډاکټر اکبر اکبر څخه په مننه د شیر په نړۍ کې تمکی شو منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شیر دکلی مکوي
ژړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوی د وکوترې څومره ژرمو د یو بل د ځنکدن په ننداره کې ویخته سپین شول څومره ژر دې په خوږې او تنکې زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي پرون دلته یو ریدای تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویالې خوږې اوبه هم کمې شوې. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړې. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږه زخمو سره عادت کړو، زمانه موږه دوکه کړو، زمانه لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانه د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قسته په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې کا او راسه، ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به مې زوړ ویلون را واخلم. ته له سره هیرې شوې شنې سندرې بیرته پیل کړه، په لوړ ستونې دومره لوړې چیغې وکړه چې له ښاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بیرته راستنې شي، چې له ښاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بیرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم ځیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللي نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تروسه پوری. څنګه دا د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې موږ چې تاریخونه د مقامات له تلکې تغیر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت د دې ځای په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېر بهتره ده. مګر غر کې دا د تدریس او جوز کې کې د کڅغر ډېر ځات په تعداد باندې ډېر ځات مورخین لري، ډېر ځات چړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیارډونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخان او دا ډېر ځات کم دي، لکه د نورو علومو هم دي، خو بیا مورخان خو په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوی، ورسره نه دي ورکول شوی. مګر او دموږ ډېرې برخې همداسې پاتې لکه د افغانستان یو هنري تاریخ نه دی لیکل شوی، اجتماعي تاریخ نه دی لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه دی لیکل شوی. زما په نظر باندې په راتلونکو دېرشو کلونو کې که دا وضعیت ښه په مخ لاړ شي نو دې برخونو ته توجه کېږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې هم په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجنیرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغه یې مسنات تر لاسه کولای شي. فکر نه کوي چې یو جماعت ته پولی خشتي جماعت ته د دې اسناد په یو شکل باندې تر لاسه کولای شي. په دغه رقم په مختلفو مانو یو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدای شي چې د علوم اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړ وړې وړې رسالې کې غټ تاریخونه نشي لیکلی ویلي کې.
بالکل دا ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یو زمانه له ځان سره لري، د سټایل د جوړښت د جنې په دې کې اوسېدونکي خلک. نو دا یو ډېر لوی بحث لري، د آرکیټیکچر تاریخ، د معماری تاریخ په غر کې تاریخ او ډېره غټه برخه ده. تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه یو انټر ډیسپلیناري بحث دی، بین وروستۍ بحث دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معماری په اړه ډېر زیات کم پوهېږو. چې څنګه پوهېږو هغه ته ډېره په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ماته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلی شو خلکو کومه چې فکر کوو، فرض مثال په افغانستان کې حجرې له کورونه بېلې جوړې دي. موږ پوهېږو چې ښځه او سړي خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامعه کې که موږ وګورو پخلنځي، نو موږ دا د ښځې هغه خراب ځای کې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي. نو دا ښیي چې ښځو ته په یو پوره حقونه نه وو ملاو شوي، ځکه په کومو ځایونو کې چې هغې ژوند کوه هغه تر ډېره خراب و، پسمانده و، تنګ و، زاړه و. مګر برعکس د کوم چې د سړو ځایونه وو هغه ډېر زیات مهم و. نو له دې لارې هم موږ کولای شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو، او ځینې معنی خو ډېر لوی رول لري. فرض مثال په افغانستان کې د کچلو چې پولیخشتیو ډېر مهم ځای دی.
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتې چې د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی، لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودان شوې ده، د دې ماڼۍ یو برخه دغه معماری ده، بل برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی د کوم شانس تر اوسه پورې لاله ستللی دي د پاتې به هم لاله سورکو.
بالکل زه سل په سل په تاسو سره په دې اړه متفق یم. ولکه تاسو ته ارزو کوم په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډیر لوی آگاهی لري، په ډیر لوی ډول د سره تړل شوی دي. تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده، تاریخي معنی، تاریخي ځای نه. متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان 5000 کال تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د سي. مګر تاسو کوم افغانستان ته لاسه 5000 کال نو یو ډیر هیڅ چې د 3000 کال نه دي 2000 کال نو تاسو ډیر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کال تاریخ لري، 2000 کال تاریخ لري. د دې خطبه نه وجدا وسې نو باندې چې اکثرا لخته جوړې شوی هغه ډیر زرونه ډېر تل په جنگونو کې لمنځه لاړې. لکه شي بار څه خپل کلام مخکې په جلال آباد کې لوی تاریخي کلاګان وي، چې د برټش لایبرری څخه ګورم د جلال آباد ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جلال آباد کې لوی سوې ملته اوس هیڅ کلام نشته په جی باندې، هیڅ نه پیږو چې دا کوم جی کې و. فرض مثال غزنی همداسې، کابل همداسې، نور خارون همداسې. یو بودا پاتې دی، یو بودا پاتې کې دوه جامه غټه د تل وروالې کوم استوپی چې هغه ته د خارجي نه لري. برعکس کته سي په اروپا یې خارون کې اوسېږي، نو تاریخ په دلته ځوان دی په ډېر قوي شکل باندې. نو د مړیګان ډېر زیات مهم دي، موږ لازم نه چې په دې اړه لیکل وکړو او دا اوساتو. خو تر ډېر دای دولتونو دا د هغه کارو ډاکټر صاحب اشرف غنی د تاریخي ماڼیو د ودانیو د پر ډېر توجه وکړه، مګر متاسفانه چې دغه سي او معماری تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو چې دا د رکیولې کلسي
له شغلی زیرنا مننه. دوی په خپل خبرو کې د کابل پولی خشتي جماعت ته اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه لملالي بشیر څخاورو.
پولی خشتي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تر راتګ وروسته لمړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو، کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پولی خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د ده زوی زمانشاه د پولی خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پولی خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته سته او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان غږ پورته کیږي.
الله اکبر، الله
د پولی خشتي جمعه دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جمعه غولې هم د په زمانہ کې سره ترمیم او جوړ سو د دې جمعه دیوالونه اته اتیا متر اوږد دي د امیر امان الله خان په زمانہ کې د پولی خشتي جمعه د نن د ماشومان لپاره مدرسه جوړ سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوی ده د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جمعه لاس وهل سوی دی دا جمعه په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جمعه ورغیده په پولی خشتي جمعه کې په یو وخت لس زره کسان منځ کولای سي
آزادی رادیوی مجله اوري د آزادی رادیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په وروستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یو شاهکار اثر په اړه د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړل دی دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی د یې په لنډو کې سره تیروي
پاتلسمه پیړی کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار یې تر بیزاره وو خو پاندغه ورځ یو شاهزاده وزیږید چې ټول انګلستان ورته سترګې په لاره وو غلی غریب والک لګرالوي شو په کوڅو کې به خیرات راټوله وو د دې سوالګر ارمان وو چې شاهزاده وویني په خوبونه کې پیلې ده به وای چې ملګرو ته کیسې کولې هغه بور پورې خندل وهي یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي دروازه خلاصه ده دنه نګوري چې شاهزاده په لوبو بوخته واجب ادا ده چې د دوړو سری هم یو بل ته ډیر ورته دي یو دم ټیله خوري غورزی سرته پیرادار ولاړی ورته وای زله دې ځای لاشه خود شاهزاده ورته را پام کیږي او دنه نه غواړي شاهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې ځایستای چې موږ هر خواته وغواړو هلته تللی سو لوبې کوو لمباګانې کوو په همدې همدې کې سره جامې بدلوي شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي شاهزاده چې مازیګر راشي پیرهدارې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم شاهزاده یم خو سوګم کوم باور نه کوي او ورپورې خاندي د دې د خبرو خوند اخلي په معنی کې سوالګر هم عجیب کارونه شروع کړي وي وای زه سوالګر يم خیرات خورم زه مور ته مې ورزم پلار مې به وهي پاتہ او نور کورنۍ فکر کوي چې شاهزاده لیونه شوی مور ته ډاکټران راغواړي مېشته او کلونه تیریږي چې پاتہ مري سوالګر هم د شاهزاده خوې نقل کړي وي جشن جوړيږي چې شاهزاده ته د پاتہ تاج په سر شي خلق را ټول شوی شاهزاده لډی رستم ز کډاونو غالل ورستا په داسې وخت کې را رسیدي چې سو نه پرو تاج په لاس کې نیول او شاهزاده ته په سر ورګدي شاهزاده په دې وخت کې غکوي دا زما حق دی اصل کې د پاچا زوی زیم ټول خلک حیرانېږي یو غوغا جوړېږي سوالګر هم وای دا رښتیا وای زه اصل شاهزاده نه یم شاهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وای چې موږ څنګه سره بدل شو یو تر د پاچا د کورنۍ پاک لسو پښتنې کوي او دای پرته لکم مشکله ځوابونه ورته وای په دې سره معلومیږي چې اصل شاهزاده سوق دی کله چې شاهزاده پاچا شو نو سوالګر د خوب ریکړو کولو لامل خپل سلاکار وټاکو د خار په کوسو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوی او کوم چې له نورو سره لیدلې او کوم خلک په حق او کوم ګناګار او سوګار دی او سوګرانکار دی او خلک څه غواړي هغه ټولې فرضای کړل مجرمانه بندیان کړل نه حق بندیان خوشی کړل غریب سره امرسته وکړي ظالمانه ورانکار دی ختم کړل ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورکوړه کړل په دې سره لندن لندن شو نور په شاهزاده او سوالګر کتاب کې ولولي چې شاهکار و پیژني
شغلی جواب څخه مې پښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوش شوی او لوستلې
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ فلسفه ور واپونه پکې راغستې وي ځکه هغه پر ماسک خپات کیږي او خاغې زم لري
له کوچنیوالی می ناولونه زیات وایل خارجی او کورنی دواړه می ویل کوشش کوم خارجی ناولونه زیات وایم ځکه هغه نه وخت زیات ارزخ ورکوي مون کورنی ناولونه چې دوه په تکرار لګی دی لکه یو مثال به وایم دا لکه جلې تخته چې زموږ د ناولونه زیاتره برخې نیولې یو جمله کیسه او کتاب کولای سي چې انسان بدل کی فکر ور بدل کړي او انقلاب را منځته کړي سي
د جواب لا جواب په مننې د دې اونۍ د سجی رادیو د ادبی فرنګي مجلې پانه ران غاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپار
کتلکلی د پاره چار نشته هر وطن دلا بازار